درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه د دیار لسوانی ویم المریز کال د حمل اتویشتمه او د 2011 میلادی کال د اپریل ولسمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې لومړۍ خپرونه کې مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو نوي کمیسیون د جوړېدو، د سولې د کمیسیون د تازه هڅو او ځینو نورو موضوعاتو په باب د راپورونو مرکو تر خپرولو مخکې مو رابولم د نړۍ د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته. لومړی هم د څو خبرونو سرټکی. د سوریې ولسمشر وایي اضطراری قانون به په یوه اونۍ کې لغوه شي. په لیبیا کې مخالفان وایي حکومتي ځواکونو په مصراتي ښار پرون لږ تر لږه سل توغندي ویشتي، او ایران د دغه هیواد پر یو شمېر چارواکو د بندیز په باب د اروپایي اتحادیې اقدام وغنده. د خبرونو تفصیل. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي په دې هیواد کې له 1983 میلادي کال راهیسې واکمن اضطراری قانون به په یوه اونۍ کې لغوه شوي. اسد دغه اعلان پرون شنبه خپل نوي حکومت ته په وینا کې وکړ. نوی حکومت تېر اونۍ په داسې حال کې جوړ شو چې په دې هیواد کې د اصلاح غوښتونکو له لورې مظاهرې روانې دي. ولسمشر د یوې میاشتې مظاهرې په جریان کې د شاوخوا 200 وژل شویو کسانو په مړینه خواشیني څرګنده کړه. دا مظاهرې د زیاتې ازادۍ لپاره پیل شوې، او ولسمشر د دې هیواد د یوه ښه معادل د پیدا کولو لپاره د ملي ډیالوګ غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په برلین کې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سوریې حکومت دې د خلکو له ځپلو لاس واخلي.
To this point, the Syrian government has not addressed the legitimate.
د سوریه حکومت د خپل خلکو مشروع غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. دا د سوریه د حکومت وار دی چې د خپل خلکو له ځپلو لاس واخلي او د دوی ارمانونو ته دی ځواب ووایي. دا د واقعي سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره یو فرصت دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. د جمعې په ورځ د سوریې په څو ښارونو کې په زرګونو اصلاح غوښتونکي د مظاهرې په توګه لارو او کوڅو ته راووتل. د اضطراری قانون لغوه کېدل د مظاهرچیانو یوه لویه پوښتنه وه. په لیبیا کې مخالفان وایي پرون حکومتي ځواکونو پر ساحلي ښار مصراتي لږ تر لږه سل توغندي وویشتل. دا راپور په داسې حال کې ورکړی شوی چې د بشري حقونو د سار ډلوی معمر قذافي ته وفادارو ځواکونو د مخالفانو په وړاندې په جګړه کې له خوشحیي بمونو کار اخیستی دی. په نیویارک کې میشته د سار دغه ډلوی پر مصراتي په تیرو اونیو کې درې لاسي بمونه چې د خوشحیي بمونو مهمات یې لرل کارول شوي دي. د لیبیا د حکومت ویان موسا ابراهیم پر مخالفانو د خوشحیي بمونو د کارونې اوی پکلا کرات کړی. خوشحیي بمونه چې له ځانه نور واړه بمونه شیندي ملکی خلکو ته ډیر خطرناک دي. تر سلو زیاتو هیوادونو کې یې کارول منع شوي دي. عمر فاضل چې په خټه عراقی دی وایي کورونه یې د وسلوالو لخوا ړنګ کړی شوي دي. موږ له هغو خلکو یو چې سخته بمباري راباندې وشوه. وروسته وسلوال کورونو ته راننوتل، زموږ کورونه یې ونیول، زموږ سرپناه یې راډنګه کړه. دوی په کوڅو او لارو کې په هر ملکي سړي ډزې کولې. دا هغه حقیقت دی چې زه یې په پوره صداقت تاسو ته وایم. د مصراتي روان وضعیت ناټو دې ته مجبوره کړه چې د بمبارۍ د مخنیوي لپاره خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. د مصر سترې محکمې د لرې کړی شوي ولسمشر حسنی مبارک د پخواني واکمن ګوند د منحلیدو امر وکړ. د محکمې د حکم له مخې د ملي ډیموکرات ګوند یا NDP ټوله شتمني به ضبط او د حکومت خزانې ته انتقال شي. دغه ګوند له 1978 میلادي کال راهیسې د مصر پر سیاستونو واکمني درلوده. د دغه ګوند منحلیدل د مظاهرچیانو یوه غوښتنه وه. په فبروري میاشت کې دوی د مظاهرو په نتیجه کې ولسمشر له واکه لرې کړ. او ایران پرون د اروپایي ټولنې هغه اقدام وغنده چې په 2 ایرانی چارواکو بندیزونه ولګول. ایران وایي دا یوه سیاسي پریکړه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست د ایران یوه دولتي ویب سایټ ته ویلي دا یو سیاسي اقدام دی، د دوګونی معیار لمخې شوی او د منلو وړ نه دی. اروپایي اتحادیې د سه شنبې په ورځ د 2 ایرانی چارواکو شتمنۍ کنګل کړې او د دوی پر سفرونو بندیز ولګاوه. ویل شوي چې دغو چارواکو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. خبرنامو له آزادی رادیو څخه واوریدل. په دې خبرونه کې به واوري.
شاغلی د پاکستان سره اعظم افغانستان ته دی ډیر واضح او مفصل پیغام سره تشریف راوړی وو.
ولسمشر کرزی دا خبره پرون د پاکستان له صدر اعظم سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې شاغلی ګیلانی وویل چې دواړه هیوادونه به د پرمختګ، سولې او ثبات یو نوی باب پرانیزي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې په پاکستان او ګوانتنامو کې د طالب بندیانو د خلاصون لپاره تماسونه پیل کړي. د ترکیې د سوداګرو یو ډله غواړي چې په افغانستان کې د قانون او کرنې په برخو کې پانګونه وکړي. په کونړ کې د سوات او باجوړ پر کډوالو مرستې وویشل شوې. پر دغو مطالبو سربیره د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په باب د سیاسي چارو لیوه کارپو سره مرکه لرو او دغه راست په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان مطالبو ته کتنه کوو. د پاکستان صدر اعظم وایي افغانستان او پاکستان به په سیمه کې د پرمختګ، سولې او ثبات یو نوی باب پرانیزي. د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د جګړې د سولیز حل لپاره پر یو ګډ کمیسون هم موافقه وکړه. دا پریکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال وشوه چې د پاکستان مهم پوځي او سیاسي چارواکي ورسره ملګري وو. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوري.
د پاکستان صدر اعظم سره په دې سفر کې د دې هواد لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د ای اس ای د ادارې مشر جنرال احمد شجاع په شامل ګری وو. لولس مشر حمید کرزی سره په یو غټ کانفرنس کې سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د سولې د نوي غټ کمیسن جوړیدل د دوه هوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. موږ به ان شاء الله په سیمه کې د پرمختګ، بریالیتوب، ثبات او امن دغه نوی فصل په ګډه ولیکو. د پاکستان او افغانستان د سولې ګډ کمیسون چې په خوای د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مشرک کوله، اوس د پاکستان په وړاندیز په جوړښت کې تغیرات راځي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې دی او د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس برهان الدین ربانی به د لومړي ځل لپاره د دوړې هیوادونو د پوزونو، د لوی درستیزانو او د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون د خبرو اترو مشري وکړي. شاغلی کرزی وویل چې افغانستان د سولې د بهیر د چټکتیا په خاطر د گاوند پاکستان پر ټولو پیشنهادونو غور کوي.
تمام اقدامات دیگر که جانب پاکستان در
هغه اقدامات چې پاکستاني د سولې د پروسې د ګړندې کېدو او عملي کېدو لپاره پیشنهادونه کړي، افغانستان قربانې مثبت غور کوي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې افغانستان د پاکستان په بهرني سیاست کې خاص ځای لري او د افغانستان سوله د پاکستان د خلکو امن او سولې ته مهمه ده. افغان چارواکو په وار وار په خپل سرګندو یا خصوصي خبرو کې پاکستان او په ځنګړي ډول د دې هیواد پوځي او استخباراتي ادارې د افغانستان د سولې په وړاندې خندونه بللي دي. لوسلول طالبان سره د سولې هڅې په دې ورستوي کې زیاتې سوي، که څه هم پر ورسته کلونه کې تر 2000 زیات وسلول طالبان خپل وسلې پر مځکه شي او د سولې له بهیر سره ملګري سوي، خو تر اوسه د طالبانو کوم ډیر پیژندل سوی کس سولې ته نه دی حاضر سوی.
له طالبانو سره سوله، تجارتي او امنیتي مسایل پرون لولسمشر کرزی او نور افغان چارواکو سره د پاکستان د صدر اعظم د دغه هیواد د لوی درسیز او د استخباراتو د رئیس د خبرو په ایجنډا کې مهم شامل موضوعات ول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، لوی درسیز اشفاق قیانی، د آی اس آی رئیس بریج جنرال احمد شجاع پاشا او نورو پاکستانی چارواکو د پاکستان د هوایي ځواک په دوه الوتکو کې کابل ته سفر وکړ. ولسمشر کرزی وویل چې د پاکستان صدر اعظم له یو پیغام سره راغلی.
شاغلی د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته دی ډیر واضح او مفصل پیغام سره تشریف راوړی وو او دا پیغام د افغانستان حکومت ته رسمي مذاکرات کې ولوس چې مطمئن یم دوی به څه خبرې پر وکړي.
په پاکستان کې د قدرت دغه دروستنو چې عموما په یو وخت کابل ته ندی تللي، همداراز د سولې د عالي شورا له غړو سره وکتل. پاکستانی چارواکو د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې ځان په دې هم پوی کړي چې له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهال ستراتیژیک تړون په خبرو کې کوم مسایل نغښتل شوي دي. کابل ته تر روانېدو مخکې شاغلی ګیلانی په پاکستان کې خبریالانو ته وویل چې دی د افغانانو لپاره د مینې پیغام لري او په سیمه کې به د سولې او امنیت د یقیني کولو لپاره د افغانستان بشپړ ملاتړ وکړي. کرزی په ورستیو کې بیا بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې د تروریزم پر ضد جنگ باید د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په هغه ځای کې وشي چې تروریستان پکې اډیا او پناه ځایونه لري. پرون شاغلیو کرزی او ګیلانی دواړو وویل چې ګډ کمیسون به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیسي او په سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. افغانستان ته د پاکستاني هیئت د سفر د اهمیت او نورو مسایلو په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړې ده.
ښاغلی سعیدی، ستاسو معلومات څه دي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستاني هیئت د خبرو اترو اصلي موضوع او هدف څه و؟
د سفر په دواړو باندې د ستاوردونو درلودل، په دې معنا چې درې میاشتې کېدل چې پاکستان نه غوښتل چې خپل استخباراتي معلومات د افغانستان د استخباراتو سره شریک کړي. پاکستان حاضر شو په مذاکراتو چې نور خپل استخباراتي معلومات د افغانستان سره شریک کړي. د پاکستان د ستور دا و چې پاکستان له اول نه علاقمند و چې هغه مصالحه یا مذاکره چې په افغانستان کې کېږي فرق یې نه چې اوسي باید پاکستان پکې شریک وي. نن د بوتران کرزی سره موافقه وکړه چې موږ مشترک کمیسیون جوړوو د مصالحه دپاره، د مذاکره دپاره چې رئیسای جمهور لوی درستیز او د استخبارات غړی پکې وي.
دا خبرې چې تاسو یادونه کوئ ښاغلی سعیدی، له دې مخکې هم چارواکو یو لبل سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړي دي، توافقونه شوي، کمیسیونونه جوړ شوي. اوسنۍ پریکړې، اوسنۍ کمیسیون له مخکنیو هغو سره څه توپیر لري ستاسو په نظر؟ ولې دا ځل دې کتنې ته په ډېره جدي سترګه کتل کیږي؟
دا زیات تفاوت لري. په دې وخت کې پاکستان زیات امریکا ته فشار لاندې دي. حتی احمد پادشاه شجاع چې د پاکستان د اسایي وروسته امریکا ته تللی و، امریکایان ورته په جدي خبره کړی وو چې تاسو د افغانستان په معضله کې باید نور تسلط ونه کړئ. د پاکستان دغه سفر چې خپل لوی درستیز یا استخبارات راوړي له مجبوریت دی، پاکستان زیات تر فشار لاندې وي. په دې باره چې پاکستان نور د افغانستان په باره کې تسلط وکړي، خامخا امریکایان هم اقتصادي، هم سیاسي، هم نظامي تصمیم د پاکستان په باره کې نیسي.
سیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان لاسته راوړنه دا و چې له دریو میاشتو راهیسې هغه استخباراتي معلومات چې پاکستان افغانستان سره د هغو له شریکولو ډډه کوله دا یې ترلاسه کړل. ستاسو په نظر دا موضوع ډیره مهمه ده او که د سولې موضوع له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ترکیې ګډون په هغه کې او د نورو اسلامي هیوادونو ګډون په هغه کې او د امریکا ملاتړ له دې خبرو اترو نه
دوار تک مهم دی؟ افغانستان چې هغه اطلاعات چې د پاکستان او اسرائیل د ډېرو مخالفینو په باره کې د افغانستان سره شریک کړي، اطلاعات به شریک کړي، دا یو مهم خبره ده. اما د مستعمراتو په باره کې پاکستان زیات موافق شو، دې لپاره چې پاکستان له پخره غوښتل چې هغه مذاکره مفاهمه چې د چا سره خبرې کېږي چې زه په جریان کې اوسم دا له موږ لاسته راوړلې ده. دا کار وشو، یعنې پاکستان په خپله موافق شو، افغانستان هم یو د تصور دا و چې نور مصالحه حکومتي شو، حکومتونه به څنګه کولی شي تصمیم نیسي؟ اساس یو فرد په دې باره کې کمیسیونونه دومره رول نه لري چې اصلي قضایه را حل کړي. بهتر دا ده چې رئیسان جمهور صدراعظمان په دې باره کې تصمیم ونیسي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې مرکه یې تحصیل آزادي راډیو څخه واورېده. آیا افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې شی اړیکې لرلی شي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی اړیکې د چا په ګټه دي؟ که غواړی چې په دې باب نظر څرګند کړئ، د اتو بجو له خبرونو وروسته آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو مایکروفون پروګرام لرو. د سولې عالی شورا یو غړی ویل پاکستان سره د هغو طالب مشانو د خوشی کولو لپاره خبرې کړي چې دا محل په دغه هیواد کې بندیان دي او دا ګام د سولې د بهیر د ټینګښت لپاره اخیستل کیږي. مولوی ارسلان رحمانی وایي دغه کسان ځکه آزادیږي چې د سولې عالی شورا ته شنه اشاره ورکړي او په دې اقدام سره به له وسلوالو سره د سولې پروسه ګړندی شي. د موضوع تفصیل له صالح محمد صالح څخه واوري.
د سولې علي شورا غړي او په دې شورا کې د بندیانو د کمیسون مشر مولوی ارسلا رحماني وای له پاکستان سره د طالبانو د 90 مشرانو د خوشی کېدو لپاره خبرې کړي چې په دغو بندیانو کې د طالبانو مهم کسان شامل دي چې یا د طالبانو په واکمنۍ کې د کابینې غړي وو او یا هم نور مهم چارواکي.
بحث علي شورا کې شروع کړم، د پاکستان سره 90 نفر طالبانو مشران، وزیران، عبید الله دغو د برادر دغو ترابي دغو بندیان دي. په ګوانتنامو کې بحث شروع کړی دی یو سره چې دا خلک وشیخ د غوځي فضل د وزیر دا په یو کې خامخا یو څه شین چراغ ولګېدل یو څه شته.
مولوی ارسلا رحمانی آزادی راډیو ته ویل له بهرنیو چارواکو سره پر دې مسله خبرې پیل کړي چې له ګوانتنامو څخه هم د طالب بندیانو د آزادۍ لپاره ځینې اقدامات وسی. رحمانی وایي د دغو کسانو د آزادۍ لپاره یې ځکه هڅې پیل کړي چې له دوی څخه یې مثبتې اشارې ترلاسه کړي او وسله وال طالبان هم د خپلو بندیانو آزادۍ ته لیواله دي. ارسلا وایي نړیواله ټولنه د سولې عالي شورا تر شا ولاړه ده او اعتماد یې ورباندې کړی دی. د سولې عالي شورا څه کم اویا غړي لري چې اته شیز دي. دغه شورا د تیرې پنجشنبه په ورځ اعلان کړی چې په سعودي عربستان کې یو غونډه جوړوي چې له بېلابېلو هیوادونو څخه ورته دیني عالمان او سیاستوال راځي او له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې پر مسلې پکې بحث کیږي. هاخوا ترکیه رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لپاره په ترکیه کې د سیاسي نمایندګۍ د پرانیستلو پر طرحې اوس مهال د دې هیواد په حکومت کې خبرې روانې دي او شاید دغه دفتر په استنبول کې پرانیستل سي.
د دې خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واوري. د سولې عالي شورا یو غړی وایي له پاکستان سره د هغو طالب مشانو د ازادۍ لپاره خبرې کړي چې دا مهال په دغه هیواد کې بندیان دي. د ترکیه د سوداګرو یو ډله غواړي چې په افغانستان کې د قانون او کرنې په برخو کې پانګونه وکړي. په کونړ کې د سوات او باجوړ پر کډوالو مرستې وویشل شوې. د سوریې ولسمشر وایي اضطراری قانون به په یوه اونۍ کې لغوه شي. په لیبیا کې مخالفان وایي حکومتي ځواکونو پر مصراتي ښار پرون لږ تر لږه سل توغندي وویشتل. او ایران د دغه هیواد پر یو شمېر چارواکو د بندیز په باب د اروپایي اتحادیې اقدام وخانده. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او اسرآباد کې، همدارس په خوست کې په اف ام 100.5 څپه صاف او واضح واوري. د خبرونې په دوام کې به واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی د خپلو پروګرامونو د دوام په برخه کې د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. خو مخکې توجه وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته. جان اقل کوزی په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب مطالب راټول کړي او ورته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د کندهار د امنی قومندان خان محمد مجاهد د قتل په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د کندهار د امنیه قومندان په داسې وخت کې د طالبانو لخوا ووژل شو چې ترکی چارواکي د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو په مسلې خبرې کوي تر څو دا ډله له نړیوالې ټولنې سره د سولې د خبرو په مقصد ورڅخه کار واخلي. وال سټریټ جورنال لیکي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د استول شوو 150 اضافي عسکرو زیات شمېر په کندهار کې دیره دي، خو بیا هم وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکوي. په دې ولایت کې زیات شمېر دولتي څوکۍ خالی دي او څه مده وړاندې د والي مرستیال هم د طالبانو په یوې حملې کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته په ترکیه کې د دفتر مسله د لومړي ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د تیر دسمبر میاشت کې ترکیه ته د سفر په مهال مطرح کړې وه، خو د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوان د بهرني سیاست سلاحکار ابراهیم کالن د جمعې په ورځ وویل په استانبول کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو په اړه خبرې روانې دي. د ونه ویل چې له چا سره خبرې روانې دي، خو په ټینګار سره وویل دا معامله ممکن ونه شي. وال سټریټ جورنال لیکي زیات کسان په دې پوهیږي چې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. په نړیوالو سفرونو یې بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ هم قید دي. خو یو جکپوړی ترکیه ډیپلوماټ چې له مسایلو سره بلد دی په دې باور دی چې دا کومه جدي مسله او ستونزه نه رامنځته کوي او د طالب مشرانو په سفر ممکن موافقه وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د کندهار ولایت د امنی قومندان خان محمد مجاهد د قتل په اړه یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي د خان محمد مجاهد په مړینې زیات شمېر خلک خواشینې دي. د کندهار د یو مشر حاجی اغالالی په وینا پرته له شکه چې د مجاهد مړینه به د کندهار په امنیتي وضعیت اغیز وکړي، خو دا هم باید له یاده ونه باسو چې کندهاریان دې ډول قربانیو ته چمتو دي. ورځپاڼې په ولسي جرګې کې د کندهار د پخواني وکیل نورالحق علومي خبر هم راخیستې چې وایي د کندهار د امنی قومندان په وژنې سره طالب وسلوالو خلکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې وسلوال د پولیسو د مشر د وژلو توان او قدرت لري، او بل دا چې خلکو ته یو خودله د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دومره کمزوری دی چې د خپلو کارکونکو د ساتنې او ملاتړ توان نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له جګپوړو پاکستاني مشرانو سره د جمهور رئیس حامد کرزي د کتنې او خبرو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي له طالبانو سره خبرې، سوداګرۍ او امنیتي مسلې د دغو مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې له دواړو هیوادونو سره سړې شوې. له بلې خوا دا هم عادی نه ده چې د پاکستان د قدرت مخکخان یعنی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، لوی درسیس پرویز اشفاق قیانی او د آی اس آی مشر شجاع پاشا دی په یو وخت کې له جمهور رئیس کرزی سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی د خپلو پروګرامونو د دوام په برخه کې د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوي. د ادارې خبرداری ورکړی که چیرې مرسته کوونکي هیوادونه له دوی سره مرسته ونه کړي نو ممکن له 1 میلیونه زیات افغانان چې د خوړو له جدي ستونزې سره لاسو ګرېوان دي د دوی د دې پروګرامونو له بندېدو څخه ډېر اغېزمن شي. د کرنې وزارت هم د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې په کمښت اندېښنه ښیي، ځکه د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه پروګرام بېوزلو خلکو ته د ژر رسېدو په وخت کې د دوی لومړی ملاتړی دی. نور حال له کابل د زکی غیاسی په راپور کې.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د غلې د سږنیو حاصلاتو اټکل لا نه دی څرګند، د کرنې وزارت د خوړو د نړیوال پروګرام د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې له نړیوالې ټولنې یې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو په برخه کې کړي. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په بیړنۍ توګه د 250 میلیون ډالره برابر کړي څو دغه اداره وکړی شي په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت ویان مجید قرار له ازادي رادیو سره په مرکه کې له نړیوال وغوښتل چې د خوړو د نړیوال پروګرام د غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي. د وویل ځکه دوی په یوازې توګه نږدې 9 میلیونه افغانانو ته چې د خوړو له جدي ستونزو سره مخامخ دي خواړه نشي برابرولی.
دوی ته د مرستو لنده رسېدلو متاثره کېږي او د افغانستان بخصوص په لرې پرتو سیمو کې خلک د خوراکي مسؤلیت له لحاظه په ځانګړې توګه په ژمیو کې د ستونزو سره مخامخ کېدای
شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په بودیجه کې د کمښت له کبله نشي کولای په افغانستان کې خپل پروګرامونه په سمه توګه پرمخ یوسي او ممکن په میلیونونه بېوزله افغانان له ستونزو سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې دا کار په مقابل کې د خوړو په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د لیک لوست او مسلکي زده کړو، له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د خوړو او په بیړنیو حالاتو کې د خوړو د مرستې پروګرامونه مخ ته وړي. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو نو د پرمخړلو لپاره د روان میلادي کال د اگست تر میاشتې پورې بودیجه لري.
د ترکیې د سوداګرو یو ډله چې اوسمهال افغانستان ته په سفر بوخته ده غواړي په دې هیواد کې د قانونو د رایستنې او د کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. په همدې اړه د افغان او ترک سوداګرو ترمنځ د اقتصادي شورا د جوړېدو لپاره یو تړون هم لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا شورا به وکړی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري چارې نورې هم پیاوړې کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان او ترکی سوداګرو د شنبې پر ورځ په کابل کې یو تفاهم لاسلیک کړ چې لمخه به د شورا جوړیږي. د دې شورا د جوړولو موافقه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د رئیس قربان حقجو او د ترکی سوداګرو د پلاوی مشر چهان سنمر ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی حقجو د دې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته د جوړیدونکو شورا اهداف بیان کړل او ویل
د دوړ لورو د خصوصي سکتورونو د ونډې خستو په برخه کې دوی هڅه کوي چې نندرتونونه پرانیزي. په هغه نندرتونونو کې چې په افغانستان کې جوړیږي ترکی توستان راوبلي او په هغه نندرتونونو کې چې په ترکی کې تر سره کیږي افغانان د ورشو غړون دي پکې وکی. او لټونه مهمه خبردار چې دغه شورا د ګډو شرکتونو درامنځته کولو امکانات برابروي چې د ترک پنګوالو لپاره افغان پارتنران پیدا کوي.
د ترکیه 25 کسیز پلاوی چې د جمعې پر ورځ کابل ته راغلی او دوه ورځې به نور هم په افغانستان کې پاتې شي وایي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې لپاره په بیلابیلو برخو کې څېړنې او مطالعې کوي. دغه پلاوی په افغانستان کې د قانون راوستلو او د کرنې په برخه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی. ټاکل شوی ده چې د افغان او ترکیې سوداګرو لخوا نوې جوړه شوې اقتصادي شورا به په دې برخه کې پانګوالو ته لازم فرصتونه برابر کړي. د ترکیې د سوداګریز پلاوی مشر چاهان سند مې د تفاهم له لاسلیک وروسته وویل چې ترکیه لیواله ده په افغانستان کې لا زیاته پانګه اچونه وکړي چې له یو خوا د افغانستان اقتصادي حالت ښه او له بل لوري د دې هېواد تولیدات زیات شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
په هلمند کې د پرانستو ښوونځیو شمیر یو سلو اته ویشتو ته رسیدلی دی. د هلمند ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤولانو د مشرانو جرګې د ځینو غړیو هغه تورونه رد کړل چې ویل یې په هلمند کې اصلا معارف نشته. په عین حال کې په هلمند کې ځینې کسان د پوهنې پر کیفیت نیوکه کوي او وایي د ښوونځیو حالت معیاري نه دی او په ډېرو ولسوالیو کې ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکو ته په وخت کتابونه او کتابچې نه رسیږي.
د هلمند ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلینو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو خبرې رد کړې چې ګواکې په هلمند کې د ښوونې او روزنې د ریاست فعالیتونه او پرانیستو ښوونځي وجود نه لري. د هلمند ښوونې او روزنې رئیس محمد نسیم صافی وایي دوه ورځې وړاندې په هلمند کې د ښوونکو لپاره د نمرو د ویش پروسه پیل کړه او وروسته تر دې به ټولو هغو ښوونکو ته د کور په خاطر مځکه ورسېږي چې د ښوونې او روزنې د ریاست په ښوونځیو کې دنده ترسره کوي. هغه د مشرانو جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې راسي او په هلمند کې نه یوازې د ښوونځیو بهیر له نږدې وګوري بلکې د بل هر همسایه ولایت سره پر کیفیت هم مقایسه وکړي.
د معلمینو د نمرو لړۍ په ډېر موافقت سره شروع شوله. فعلاً زموږ انجینر صاحبان هم روزه ورځي په هغه ته خط اندازې کوي او هر نمره تشخیصوي. ولې د بعضې ورونه دا خواهش لري چې ولې موږ تعویزونه نه راکول کېږي.
صافی دا خبره چې ګواکې په هلمند کې د ښوونې او روزنې کارونه په ټپه ولاړ دي په کلکه رد کړه. وی ویل یوازې د کیفیت په برخه کې ستونزه لرو چې لامل یوازې ښوونکو ته کم معاش دی، ځکه هغه استادان چې د ښوونکو د عالي موسسې نه فارغه کیږي د زیاتو پیسو لپاره په موسسو کې دنده نیسي او د معلمینو تیریږي. د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې 128 باب پرانیستي ښوونځي لري چې هر ورځ ورته زرګونه زده کوونکي ځي او زده کړه کوي. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي په راتلونکي 1490 هجري شمسي کال کې پلان لري چې نږدې 100 نور ترلاسه شوي ښوونځي هم پرانیزي.
په کونړ ولایت کې پر هغو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشل شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د رواني جګړې له امله افغانستان ته راوښتي دي. روحله انوري د دې موضوع په اړه له کونړه دا راپور راستوله.
د تیرو نږدې 3 کالو څخه په کوزه پښتونخوا کې د پاکستاني فوزونو او سیمایزو وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو جګړو له امله کونړ ته له سوات، دیر باجوړ او مومندو څخه په سلګونو کورنۍ راغلي دي چې وخت نا وخت ورسره د افغان دولت او مرستندوی ټولنو لخوا یو اندازه مرسته شوې ده. د شنبه په ورځ د افغاني سرې میاشتې لاړخه هم د سوات او دیر دواوې کورنیو باندې یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې رئیس محمد نادر جبارخیل پاکستاني او کډوالو باندې د ویشل شوو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسفالس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد چې پاغه کې د هر کورنۍ لپاره 15 کیلو وریجه، 25 کیلو لوبیا، 15 کیلو غوړی، 2 کیلو بوره، 2 کیلو چای، 1 کیلو مالګه، فی کورنۍ ته و تخته کمپلې.
هغه ول همدارازې په کونړ کې هغه کورنۍ ته چې په دې ورستیو کې د نړیوالو ځواکونو او یا هم د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیانمن شوی د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. جبارخیل وای دوی سره یاد مرسته د نړیوال سره صلیب لخوا شوی چې د ټولو ارزښت 6 میلیونه افغانۍ کیږي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد سلیم اتل له کونړ څخه را لیکلی، زه د مرکزی حکومت نه دا هیله لرم چې زموږ په ولسوالۍ کې امنیت راولي. دلته له یوه لوري نه امریکایان هره ورځ عملیات کوي، له بلې خوا نه اربکیان او له بلې خوا نه د حکومت مخالف وسلوال کسان ظلم زیاتی کوي. مطلب مې دا دی چې د هرې خوا نه عوامو ته تکلیف رسیږي. رئیس احمد مومن د ننګرهار څخه دا اس ام اس راستولی دی. زموږ د تعلیم سویه ډیره ټیټه ده، استادان نه لرو، هیله د مسؤول کسان زموږ رخ واوري. همدرد هم له ننګرهار څخه. که چیرې په شینوارو کې د دشتې پر سر د شخړې د حل لپاره حکومتي چارواکي او شاوخوا میشت قومونه پوره غور ونه کړي، نو د ننګرهار امنیت به خراب شي، ځکه چې په دې لانجه کې نوې لاسوهنې پیل شوې دي. قدر من اوریدن کول دې سره زموږ د دې لمړی خبری مجلې وخت سره ورسید. یو ساعت وروسته به بیا هم زه اسمت سروان اواز ما همکار قادر حبیب لتاس سره یو په ستاسو میکروفون پروگرام کې. خو اوس به میکروفون قادر حبیب ته وسپارم چې بل خبری مجله وړاندې کړي.
بله، تشکر از شما پای سروان. شنونده عزیز، با تقدیم سلام و احترام، صبح شما بخیر. ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز یک شنبه 28 آمل 1390 و 7 اپریل 2011. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. در این مجله خبری در مورد ایجاد کمیسیون مشترک افغانستان و پاکستان، تلاش های شورای عالی صلح برای رهایی سران زندانی طالبان در پاکستان و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. اما نخست مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نمودند. شاه سویدن بعد از یک مسافرت نااعلام شده به افغانستان به کشور خود برگشت. رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میکند. شورشان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک بریقه نزدیک میشوند. و ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نمودند. حامد کرزی این اظهارات را هنگام کنفرانس خبری مشترک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل ابراز داشت و گفت یک کمیسیون مشترک میان دو کشور ایجاد می شود. رئیس جمهور افغانستان گفت صدر اعظم پاکستان لوی دریستیز اردوی این کشور و رئیس استخبارات در کمیسیون مشترک صلح شامل خواهند شد. کمیسیون مذکور راه های رسیدن به صلح با طالبان را جستجو خواهند کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. شاه سویدن کارل گستاف 16 بعد از یک مسافرت نااعلام شده به افغانستان که تیان با سربازان سویدنی مستقر در این کشور ملاقات کرد، به کشور خود برگشت. او که لباس نظامی بر تن داشت و یک پایگاه نظامی جدید را در شمال افغانستان افتتاح کرد، فداکاری سربازان سویدنی در افغانستان را مورد ستایش قرار داد. این پایگاه جدید در مزار شریف ساخته شده، جایی که اکثریت سربازان سویدنی مستقر هستند. 350 سرباز سویدنی در چوکات قوای بین المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو در افغانستان خدمت می کنند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که از سال 1963 در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میسازد. او این مطلب را دیروز هنگام سخنرانی به اعضای حکومت جدید سوریه اعلان داشت که در نتیجه تظاهرات فزاینده در این کشور هفته جاری برای اصلاحات تشکیل شد. رئیس جمهور سوریه از کشته شدن در حدود 200 تن در تظاهراتی که از یک ماه به این سو در این کشور برای آزادی ادامه دارد ابراز تأسف و اندوه کرد. او از مردم خواست تا برای دریافت بهترین نمونه‌ای که با وضعیت سوریه سازگار باشد با هم گفتگو کنند. ده ها هزار نفر روز جمعه گذشته در شهرهای سوریه به سرک برآمده خواهان اصلاحات شدند. استر محکمه اداری مصر دیروز فیصله کرد حزب ملی دموکراتیک این کشور که رهبریان را رئیس جمهور سابق حسنی مبارک به عهده داشت منحل شود. محکمه فیصله کرد که همه دارایی‌های این حزب به دولت تعلق میگیرد. حزب ملی دموکراتیک از 32 سال به این سو بر ساحه سیاسی مصر تسلط داشت. انحلال این حزب تقاضای عمده مظاهرچیان بود که حسنی مبارک را در ماه فوریه گذاشته به کنارگیری از قدرت مجبور ساختند. حسنی مبارک در حال حاضر در یک شفاخانه توقیف بوده، منتظر تحقیقات درباره فساد اداری می باشد. دو پسر و چندین مقام رژیم او هم زیر تحقیق قرار دارند. شورشیان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک بریقه نزدیک میشوند. شورشیان میگویند قوای طرفدار معمر قذافی در داخل این شهر و آنها در حاشیه آن قرار دارند. در این حال 6 تن از شورشیان زمانی در اثر حمله راکتی هواداران قذافی کشته شدند که در شاهراه در کنار ساحل از شهر آجدابیا به سوی غرب این کشور در حرکت بودند. در این حمله راکتی 16 شورشی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قوای قذافی با راکت و هاون بر شهر در حال محاصره مصراته در غرب لیبیا حمله کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید قوای قذافی از بمب‌های خوشه‌ای در شهر مصراته استفاده کردند. ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید این یک تصمیم سیاسی بود است. صفحه اینترنتی دولتی ایران از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل قول کرده که میگوید این یک اقدام سیاسی مبنی بر معیارهای دوگانه و غیر قابل قبول میباشد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دارایی‌های 32 مقام ایرانی را منجمد و سفرشان را ممنوع کرد و گفت که آنها در نقض حقوق بشر دست داشتند. و ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه این بندر را با همتای ایرانیش علی اکبر سالی یکجا در نقطه مرکزی کاپیکوی در ولایت وان ترکیه افتتاح کرد. داوودوغلو گفت بندر چهارم در ماه جون در منطقه اسندری در جنوب غرب و بندر پنجم به دنبال آن در شمال شرق ترکیه گشایش خواهد یافت. روابط میان ایران و ترکیه به دنبال رویکار شدن حکومت باریشه‌های اسلامی رجب طیب اردوغان در سال 2002 رو به گسترش بود است. ساعت 7:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوین و در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نموده و کمیسیون را ایجاد می‌کنند. نظر کارشناسان را نیز در این مورد جویا می‌شویم.
پاکستان علاقمند بود که در کمیسیون ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرزی پا فراتر ماند، کمیسیون دولتی را قبول کردند.
مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان‌های گوانتانامو و پاکستان تماس‌های را آغاز کردند. با گفته برنامه غذایی جهان ملل متحد، اگر کمک‌های عاجل فراهم نشود 7 میلیون افغان با نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. و به هدف بلند بردن سرمایه گذاری ترکیه در افغانستان، شورای تجار افغان و ترکیه ایجاد گردید. مطالب و گزارش‌های دیگر. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. رهبران افغانستان و پاکستان در تلاش برای پایان دادن مسالمت‌آمیز جنگ در افغانستان در مورد تأسیس یک کمیسیون با هم توافق نمودند. این توافق هنگام بازدید صدر اعظم پاکستان از کابل که مقامات ارشد نظامی و سیاسی در این سفر را دیروز همراهی می‌کردند صورت گرفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در کابل گفت کمیسیون مشترک افغانستان پاکستان یک فصل جدید را در روابط دو کشور می گشاید. ما با هم انشاءالله یک فصل جدید از پیشرفت، موفقیت، ثبات و امنیت در منطقه را می نویسیم. کمیسیون جدید را از سوی پاکستان صدر اعظم این کشور رهبری خواهد کرد و لوید رستیز و رئیس استخبارات این کشور هم در آن سهم خواهند داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این پیشنهاد اسلام آباد را استقبال کرده گفت که دو کشور همسایه با هم توافق نمودند که چند کشور دیگر به شمول ترکیه در مذاکرات صلح با رهبران طالبان میانجیگری کنند. او گفت که افغانستان همه پیشنهادهای کشور برادر پاکستان برای تسریع و اجرای روند صلح را مورد غور قرار می‌دهد.
تمام اقدامات دیگر که جانب پاکستان در صورت بخشیدن و عملی کردن پروسه صلح در هر دو کشور برادر افغانستان و پاکستان پیشنهاد کردن، افغانستان رویش غور مثبت نبوده.
حامد کرزی افزود که جانب پاکستانی این بار پیشنهادات مشخصه که از قبل تهیه شده بودند داشتند و هنگام بازدید آینده خود از پاکستان مباحثات بیشتری را در این مورد انجام می‌دهد. در این میان صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که افغانستان از یک جایگاه خاص در سیاست خارجی پاکستان برخوردار است و صلح و ثبات این کشور برای امنیت و آرامی مردم پاکستان ضروری می باشد. ولی مقامات ارشد افغانستان در صحبت‌های خصوصی و علنی خود بارها پاکستان و بالخصوص ادارات نظامی و استخبارات این کشور را به ایجاد موانع در برابر پروسه صلح متهم کردند. لوید رستیز پاکستان، جنرال اشفاق کیانی و جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات آیسای این کشور که در کمیسیون مشترک سهم خواهند داشت، صدر اعظم گیلانی را در این مسافرت به کابل همراهی کردند.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل توافق کردند که کمیسیون مشترک صلح را به هدف دنبال کردن مذاکرات صلح و فراهم کردن زمینه‌های مناسب در این مورد ایجاد میکنند. از جانب پاکستان این کمیسیون را صدر اعظم لوید رستیز و رئیس استخبارات آن کشور رهبری خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی همچنین گفت که از جانب افغانستان رئیس شورای عالی صلح در این کمیسیون حضور خواهد داشت. مصطفی صدیقی در این مورد با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه مصاحبه تلفنی کرده و از اول از او پرسیده که دیدار این هیئت که شامل بخش ملکی و نظامی حکومت پاکستان می شود چقدر با اهمیت بوده است؟
به باور ما این سفر نسبت به سایر ملاقات ها و سفرها دستاوردهای بهتری داشت. شکایت افغانستان از سه ماه به این طرفی بود که استخبارات پاکستان تعهدی که کرده بود معلومات خود را با ادارات استخباراتی افغانستان شریک نمی کرد. روی از این اساس استخبارات پاکستان و هیئت پاکستان تعهد کرد که بعداً اون چی که ما یافته‌هایی که ما داریم به شما شریک میکنیم و شما به ما شریک کنیم. دوم، از مدت زیادی می طرف 7 ماه میشه که شورای عالی صلح در افغانستان تعیین شدن، انتصاب شدن. پاکستان علاقه‌مند بود که در سرنوشت صلح در افغانستان یعنی در کمیسیون ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرزی پا فراتر مون کمیسیون دولتی را قبول کردن.
این کمیسیون جدید حکومتی را که شما گفتین رویش توافق شد، فعالیت شورای عالی صلح را زیر سوال نخواهد برد؟
ببینیم، کمیسیونی که قبلا تعیین شده بود از نگاه حقوقی جایشان معلوم نبود. اگر بگویند که نمایندگی از پارلمان میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از حکومت میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از مردم میکردن، نه. و همچنین صلاحیت های اجرایی اونا نداشتن.
هر چند ماه بعد اگر حکومت بیایه و یک کمیسیون جدید را بسازه و معرفی بکنه، چقدر مؤثر خواهد باشه در قسمت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از جمله طالبان؟
اعضای محترم کمیسیون هم میدانند که طی 7 ماه که اینا تشکیل شدن هیچ نوع دستاوردی ندارن. تا حال نتونستن مذاکره بکنن روبرو، تا حال نتونستن کسی را تسلیم کنن. بنان بهتر است حکومت ها تسلیم بگیرن، نه اشخاص.
در ترکیب این هیئت هم یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان شامل است که از بخش ملکی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه و هم رئیس استخبارات و لوید رستیز اردوی پاکستان که از بخش نظامی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه. از نظر شما چقدر مؤثر میتونه باشه این سفر در زمینه سازی برای گفتگوهای عملی صلح در آینده در افغانستان؟
من باور دارم که نسبت به یوسف رضا گیلانی اشتراک اشاخ کیهانی و احمد پاشا جا موثرتر است. نگفته نماند که بسیار مشکل بود که
هیئت پاکستانی با این ترکیب حاضر شد.
چی شد که هم مقامات ملکی و هم مقامات نظامی این بار آمدن به افغانستان با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند؟
من باور دارم که سفری را که رئیس استخبارات پاکستان به امریکا داشت، استخبارات امریکا آخرین حرفای خوده، یعنی آخرین اختیاریه و فشارها خوده به پاکستان داد و گفت که دیگر امریکا نمیتونه در مقابل تعلل و کفلت شما حوصله کنه.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، در گفتگو شنود بود با رادیو آزادی. یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید موضوع رهایی آن دست رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند که در این کشور محبوس هستند. مولوی ارسلان رحمانی میگوید برای رهایی این اشخاص به خاطر تلاش می شود که در این اواخر سیگنال های سبز از سوی آنها دریافت شده و این گام جهت تسریع پروسه صلح برداشته می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مولوی ارسلان رحمانی، یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان، میگوید رهایی 29 تن از رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی مطرح کردند که برخی از رهبران سرشناس زمان زمامداری طالبان نیز در این جمله شاملند. مولوی رحمانی که ریاست کمیسیون محبوسین در شورای عالی صلح را به عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که درباره رهایی طالبان از زندان گوانتانامو نیز با مقامات خارجی صحبت شده است.
بحث علی شورا که شروع کردیم در پاکستان سره نهیست نپره طالبان مشکران.
شورای عالی صلح مباحثات را آغاز نموده. رهایی 29 نفر از رهبران طالبان به شمول عبیدالله برادر و درامی که در پاکستان محبوس هستند با مقامات پاکستانی مطرح شده است. تلاش های برای رهایی محبوسین طالبان به شمول وسیق و فضل از زندان گوانتانامو نیز جریان دارد. شکی نیست که چراغ سبز و اشارات مثبت از این محبوسین دریافت شده است.
و سره چې داخله غو شیخ د غوځي فضل د غوځي دا په یو کوم خامخای او څه شین چرا بلګېدل یو څه سخت.
مولوی ارسلامی افزاید که تلاش های شورای عالی صلح مورد حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی می باشد. شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه گذشته اعلان کرد که یک اجتماعی را برای گفتگو درباره مصالحه با طالبان و دیگر مخالفین دولت افغانستان در عربستان سعودی دایر می کنند. انتظار می‌رود علمای مذهبی، روحانیون و سیاستمداران چندین کشور در این اجتماع اشتراک کنند. در این میان رسانه‌های خبری ترکیه به نقل قول از مقامات این کشور در این اواخر گزارش دادند که حکومت ترکیه موضوع گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در این کشور را مورد غور قرار داده است.
همچنان شنونده عزیز، بحث را در مورد دورنمای تلاش های شورای عالی صلح در برنامه زیرآسمان کبود که ساعت 9 دوباره از رادیو آزادی نشر می شود شنیده می توانید. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می داریم. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نموده و کمیسیون را ایجاد می‌کنند. مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان‌های گوانتانامو و پاکستان تماس‌های را آغاز کردند. به گفته برنامه غذایی جهان ملل متحد، اگر کمک‌های عاجل فراهم نشود 7 میلیون افغان با نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور سوریه میگوید حالت اضطرار را که در این کشور نافذ است ظرف یک هفته لغو میکند. شورشیان در لیبیا میگویند آنها به بندر نفتی استراتژیک برای قهر نزدیک میشوند. و ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. پیش از اینکه به گزارش‌های خبری از داخل افغانستان ادامه بدهیم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان که از غفور متین میشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد قتل قمندان امنی ولایت قندهار توسط طالبان در زمان صورت می‌گیرد که یک مقام ترکی گفته است موضوع باز کردن یک دفتر را برای طالبان در ترکیه مذاکره می نماید که از آن بحث پایگاه مذاکرات صلح با جامعه بین‌المللی استفاده کنند. روزنامه می نویسد با وصف این که قسمت اعظم 30,000 عسکر اضافی ایالات متحده امریکا در قندهار مستقر شدند، شورشان طالب کمپاین تهدید و ارعابشان را علیه مقامات حکومت افغانستان ادامه می دهند. چنانچه بسیاری پست‌های کلیدی دولتی در قندهار هنوز خالی است و معاون والی قندهار هم در ماه جنوری در نتیجه یک حمله طالبان کشته شد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه مقاله می‌نویسد: نظریه ایجاد یک دفتر برای طالبان در ترکیه برای بار اول از سوی حامد کرزی در ماه دسامبر هنگام بازدید او از ترکیه عنوان شد. اما ابراهیم کالن، مشاور سیاست خارجی توی بردگان، صدر اعظم ترکیه به روز جمعه گفت باز شدن یک دفتر در استانبول تحت مذاکره قرار دارد. او نگفت که این مذاکره با چه کسی صورت می‌گیرد، اما تأکید کرد که این معامله شاید عملی نشود. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: بسیاری می‌دانند که رهبران طالب در لست سیاه ملل متحد قرار دارند. از سفر به این بلی منع و دارایی های آنها مسدود شده است. اما یک دیپلمات ترکی که با مسائل آشنایی دارد گفته است این موضوع مشکل عمده ایجاد نمی کند و من فکر می کنم روی موضوع سفر می تواند موافقت صورت بگیرد. روزنامه دیگر چاپی امریکا نیویورک تایمز هم در ارتباط قتل قماندان امنی ولایت قندهار مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: خبر قتل جنرال خان محمد مجاهد به تمام ولایت قندهار پخش کردید، جایی که او طرفداران و هواخوان زیاد دارد و از مرگ او متاثر شدند. حاجی آقالالی، یکی از بزرگان قندهار، گفت مرگ او یقیناً بالای اوضاع امنیتی قندهار تأثیر دارد، اما مردم قندهار با این نوع قربانی ها آماده هستند. نورالحق علومی که او نیز از قندهار است به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با کشتن قماندان امنیه شورشان طالب دو پیام فرستادند. پیام اولین بود که قدرت و تواناییشان را نشان بدهند و پیام دوم که نشان داد حکومت آقای کرزی تا چه حد ضعیف است که حتی از کارمندان خود هم نمیتواند حمایت کند.
مروری بود به بازتاب مسائل افغانستان. در مطبوعات معتبر جهان، شنونده عزیز، در برنامه ساعت بعد یعنی ساعت 8 به دنبال خبرها برنامه میکروفون شماست. امروز یک شنبه است و در این برنامه میخواییم که نظر شما را در ارتباط به روابط میان افغانستان و پاکستان بشنویم. آیا افغانستان و پاکستان میتوانند روابط دوستانه داشته باشند و این روابط به نفع کی است؟ منتظر تماس‌های تلفنی‌تان خواهیم بود و شماره‌های تلفن هم برتان اعلان خواهیم کرد. از همراهی‌تان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد اگر کمک‌های عاجل غذایی برای مردم افغانستان فراهم نشود، این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز می‌گویند که بدون مساعدت کشورهای کمک دهنده، غلبه بر فقر برای آنها در افغانستان دشوار است. حمید پژمان با جزئیات بیشتر.
بر اساس اظهارات مسئولان برنامه غذایی جهان، همکنون حدود 7 میلیون افغان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند و باید به کمک نیازمندان رسیدگی شود. اسدالله سری، یک سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای تهیه مواد غذایی به بیش از 250 میلیون دلار نیاز است. وی گفت کمبود در تولید غذایی برنامه غذایی سازمان ملل را مجبور ساخته تا کمک‌های خیش را برای اطفال که کمتر از 5 سال میباشند کاهش بدهد.
دبلیوسی به علت کمبود بودجه برای فعالیت‌های کمک‌رسانی خیش 7.3 میلیون افغان که بعد از مسئولیت غذایی و فقر مواجهند 257 میلیون دلار به طور عاجل نیاز دارد. اگر بودجه که ما برای امسال نیاز داریم بر ما نرسد، زیاد امکان دارد که مواد غذایی که فعلا ما در دسترس خود داریم تا ماه آگوست امسال به مردم فقیر و بی‌وظیفه انجام بدهیم. بعد از ماه آگوست امکان دارد که فعالیت ها به تعلیق داده یا هم کم شود.
افغانستان بانک یک کشور زراعتی است و اضافه از نصف نفوس این کشور در کار بار زراعت مصروف هستند، ولی به سبب مشکلاتی که دهقانان دارند همه ساله ملیون ها تن غله از سایر کشورها به افغانستان وارد بشود. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز کمک های برنامه غذایی سازمان ملل را برای افغان ها مهم میدانند. مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت میگوید هرچند در سال جاری به اثر بارندگی های پیهم تغییرات مثبتی در تولیدات زراعتی رونما خواهد شد، ولی بدون کمک های برنامه غذایی جهان مردم مناطق روستایی به مشکل مواجه خواهند شد.
تا وقتی که ما ظرفیت ما پاسخگوی همه نیازمندی ها باشه، ما به وقت نیاز داریم و در این مدت همکاری شرکای بین المللی به خصوص WFP در قسمت تامین غذایی فوق العاده مهم می باشد.
سخنگوی وزارت زراعت نگفت تا چند سال آینده آنها به کمک های برنامه غذایی جهان و سایر نهادها نیاز دارند، ولی گفت تا بلند بردن ظرفیت های موجود وزارت زراعت در جهت تقویت ذخایر استراتژیک افغانستان برای سالهای متمادی به کمک نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 7:54 دقیقه صبح است. فراموش نکنید که در برنامه ساعت 8 برنامه میکروفون شماست و به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشه. شنوندگان، اگر با اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جلگه میگویند که حکومت افغانستان در واکنش به کشتن چهره های سرشناس و ارشد دولتی به واسطه حمله های انتحاری و بمبگذاری ها صرف پیام تسلیت میفرستد و حادثه را به شدت محکوم میکند. برخی از نمایندگان میگویند که حکومت در پیام تسلیت خود از عاملان این قضیه ها از آدرس مجهول نام میبرد. اخیرا قماندان امنیه ولایت قندهار در یک حمله انتحاری کشته شد که واکنش جدی شماری از وکلا را به دنبال داشت. منیژه دیبا با جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از نمایندگان مردم با انتقاد جدی از حکومت میگویند که چرا حکومت افغانستان پس از کشته شدن شخصیت‌های جهادی و قماندانان برجسته پلیس صرف پیام تسلیت میفرستد و در پیام خود نیز از آدرس مجهولی که این عمل را انجام دادن نام میبرد. محمد یونس قانونی، یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید که مردم باید بدانند که تصمیم نهادهای امنیتی در ارتباط به عاملان این قضیه‌ها چیست.
آنچه از جانب حکومت ما عکس العمل نشان داده میشه یک تسلیت است و به شدت محکوم کردن. ما ترور این شخصیت ها را با عنوان یک سلسله زنجیری جزی از پروژه های پلان شده میدانم. تصمیم نظام و نهادهای امنیتی افغانستان در ارتباط با عاملین قضیه چیست و در پایان هم با پیام تسلیت عنوان میشه یک آدرس مجهول نامفهوم بازی با الفاظ دشمنان صلح و امنیت افغانستان. آقا بگو کی دشمنان صلح و امنیت افغانستان کیست؟
در ماهای گذشته شماری از مقامات حکومتی از جمله انجینیر عمر والی قندوز در نتیجه حمله انتحاری در ولایت تخار، مولانا سید خیلی قماندان امنی ولایت قندوز در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز، خان محمد مجاهد قماندان امنی ولایت قندهار در یک حمله انتحاری در قندهار، ملک زرین شخصیت جهادی و یک تن از بزرگان قومی در یک حمله انتحاری در ولایت کنر، و در سالهای گذشته 10 تن از نمایندگان مردم در دور گذشته ولسی جرگه در ولایت بغلان در یک حمله انتحاری کشته شدند. اما نهادهای امنیتی افغانستان همیشه از بررسی جدی در مورد همچو قضیه ها و تلاش برای گرفتاری عاملان آن سخن زدند.
همچنین مقامات امنیتی میگویند بررسی های تازه ای را در مورد رویداد ولایت قندهار و کشته شدن قماندان امنیه این ولایت آغاز کردند و وزیر داخله نیز به قندهار سفر کرده است. یک هیئت تجاری ترکیه که سرگرم دیدار از افغانستان است، خواستار سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه استخراج معدن و تقویت زراعت در افغانستان گردید. در همین زمینه شورای جدید به اشتراک تاجران افغان و ترکیه نیز تأسیس گردید. موافقتنامه این شورا دیروز در کابل میان رئیس هیئت 25 عضوی تاجران ترکی و رئیس عامل اتاق تجارت صنایع افغانستان به امضا رسید. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در مورد این شورا برای خبرنگاران چنین توضیحات داد.
در قسمت اشتراک سکتور خصوصی دو طرف اینا تلاش میکنند که نمایشگاه‌ها را دایر بکنند و در نمایشگاه‌هایی که در افغانستان دایر میشه دوستان ترکیه دعوت بکنند و در نمایشگاه ترکیه دعوت میشن افغان‌ها برند اشتراک داشته باشند و از همه مهم‌تر امکانات ایجاد شرکت‌های مشترک جوینت چرا را این شورا انشالله فراهم میکنه که برای سرمایه گذارای ترکی ما پارتنرای افغان برشان معرفی میکنیم.
هیئت 25 عضوی از تاجران ترکیه که به کابل آمده است میگوید که برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در افغانستان بررسی های را انجام میدهد. تاجران ترکی در حال حاضر در زمینه استخراج معادن و فعالیت های زراعتی در افغانستان علاقمندی خود را نشان دادند. اما قرار است شورای تازه تأسیس شده تاجران افغان و ترکیه بررسی های بیشتری را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان انجام دهد. چن سندمی رئیس هیئت تاجران ترکی پس از امضای این موافقت نامه گفت
این یک سازمان است و سوی همین سازمان در ترکیه ما مراکز تربیوی برای کارگران امور ساختمانی را داریم. ما می خواهیم در اینجا هم مراکز مشابه داشته باشیم، زیرا تربیه کارگران مهم است و ما آنها را تربیه می کنیم تا برایشان کار پیدا شود.
در همین حال سفیر ترکیه در کابل گفت که ترکیه برای بازسازی افغانستان تلاش‌های بیشتر انجام می‌دهد و می‌خواهد جدا از فعالیت‌های تجارتی در عرصه‌های بلند بردن ظرفیت‌ها در افغانستان نیز همکاری کند.
با گفته اتاق‌های تجارت افغانستان در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری تاجران ترکیه در افغانستان به 300 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل وزیر هیله از خوست اسمس کرده و می نویسد تمام شرکت های مخابراتی که در افغانستان خدمات ارتباطی عرضه می دارن معیار پایان دارن، به ویژه این مشکل در ولایت خوست به گونه گسترده موجود است. علیرضا مددی از ولسوالی ناهور ولایت غزنی می نویسد که از لحاظ داشتن ساختمان مکتب و کلینیک و همچنان دکتر و معلم مسلکی به کلی محروم هستیم. در این سایه بزرگ که چندین مکتب و کلینیک به شکل فعال و نیمه فعال است، 95% آن در مدارس دینی و خانه‌های شخصی فعالیت دارند.